السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د مهمو خبرونو په لنډي سره پیلو. افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندي کې څلور دېرش نمرې شاته لوېدلی او د نړۍ د 100 هیوادونو په ډله کې 165 ځای نیولی دی. تیر 2022 کال افغانستان 102 ځای نیولی و. نور تفصیل په همدې خپرونه کې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بې وزلو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې ټول افغانان اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او ویلي دي چې دغه پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د خوړو نړیوال پروګرام چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اړو کسانو سره د خوړو او د اړتیا وړ نور موادو مرستې کوي. روان 2022 کال د هغو افغانانو شمېر چې د خوړو له سخت کمی سره به مخامخ شاوخوا 3 میلیون وګړي یاد کړی دی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 12,500 ته رسېدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. فریزر دغه راز ویلي چې دغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره ګپ وګه کار کړی دی او د ستاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي له ژمنې سره سم به له افغانستانه د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره یې کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوفسټال د فولادو فابریکې پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسیې ځواکونو لخوا کلا بندې. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت وړم ورځ له دې فابریکې یوه سل کسیزه ډله وایستل شوه خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې دغه سل کسیزه ډله زاپروژیا ښار ته ولېږدول شي خو د ماریوپول مرستیال ښاروال سرګی اورلوف ویلي داسې ونه شول. د اوکراین چارواکو یې د ځنډ علت نه دی ښودلی. د اوکراین بندري ښار ماریوپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډیر وران شوی خو ویل کیږي چې پکې لا هم شاوخوا 100,000 کسان اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې پر پوتین دا غږ وکړ او وی ویل دا جګړه د ودروي د خلکو بې معنا وژل د بند کړي او خپل پوځیان دې له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې وویل ډیالوګ د حل یوازنۍ لاره ده. نریندرا مودی چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات پیری هم د اوربند غوښتنه وکړه خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې د هند او جرمني صدر اعظم سره غږېدل د اوکراین په جنوب کې د اودیسا په ښار د یو راکټ د لګېدو خبر خپور شو چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل افغانستان په 2022 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې څلور دېرش نمرې شاته لوېدلی او د نړۍ د 100 هیوادونو په ډله کې 165 ځای نیولی دی. تیر 2022 کال افغانستان 102 ځای نیولی و. د بی پولې خبريالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شخص نن خبر کړی او هغه د خبرونو او معلوماتو د ګډوډۍ ناوړه اغیزې په ګوته کوي. هغه معلومات چې په نړیواله سطح په غیر منظم ډول آنلاین خپریږي جعلي خبرونه او پروپاګند هڅوي. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوی شخص کې افغانستان بیا هم له خپلو څلورو ګاونډیانو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. پاکستان له افغانستان وروسته 155 ځای، چین 115، ترکمنستان 120 او ایران د دې شاخص له وروستیو دوه هیوادونو شمالي کوریا او اریتریا مخکې 180 ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه د دغه شاخص یا درجه بندي له مخې درې سکندنوي هیوادونو ناروې، ډنمارک او سویډن په ترتیب لومړی، دوم او دریم ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص سکال داسې مهال خپریږي چې د افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. لبل خو طالب چارواکی وای د اختر په مناسبت امنیتی تدابیر زیات کړي دي. طالبانو د حکومت وای انزبی الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتی وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شول.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړی.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپو ورځو کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړې وړې پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوي اگر که موږ تاسو خوشی نه کړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټول ته ډاډ او اطمینان درکوو سه تر هغه توان سه موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش وکوو سه امنیت دایمي وي او هغه شریر کړي او فتنګر کړي سه غواړي د موږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي دغه په کلکه مخنیوي کوي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتی پیښې کمې بلل یا ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړي چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمی بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څنګه د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نافې ټکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اثر په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټکور وویل د اختر په دوه ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و امور دل چې د طالبان ویان زبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اته نیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اتمشکي چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی وخت رسیدي طبیعي خبره چې د امنیت پر وسلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکی نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکی امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼګونه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې بل د راتلونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت او دوی هم ټول هغه چوکي چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکي کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
اندر سه تصادف ما هم همدا پختنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکو چې انفجاري مواد جوړوي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور ټل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده دا به خلک د پیسو مقابل کې هم ډېر کار نه وکړي او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځینې انفجار مواد جوړول د بوشکول لارې انفجارات کول په سړکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېدل او خلک هم پخوانی د دوی پخوانۍ دورې ډار هم په سرو کې و تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي خو وروسته د کارکردګي د حکومت او همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي نه د غصب قدرت خاطر دلته ډېر مسلکي خبرې دي تاسو پوهېږئ چې ما ولس کاله تحصیل کړی او بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي په زور او په جبر همیشه نه کېږي باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو د خلکو فاصله باید موږ نه وي همدا اوس د خلکو منځ کې که چېرې نه وي دوی ته خلک راپور نه ورکوي دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورو ناستي دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم ډېر نړۍ ډېر روان دي د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې
د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیت د ټینګښت په اړه خپل نظر څرګنداوه د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي سکال امنیت ټینګ دی خو د اختر زومیلو خوند نشته ده د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د اختر د دودیزو میلو لپاره راغون شوي وو ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به په اختر کې محلي موسیقي غږېده اتڼونه کېدلو د غراز هګۍ جنگي دی خو سکال د دې هیڅ څرک نه لګیږي دوی وایي طالبان باید خلک آزاد جون کولو ته پریږدي څو د اختر شپې ورځې په خوښیو سره ولمانځي نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې واورو
د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان مرکز ترین کوټ شار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلي په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اورزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا اتو میاشت راهیسې ولکه ټینګه کړې ده چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولی سي خلک وایي که څه هم سږ کال اختر د امن په فضا کې لمانځي خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زبانم مولی الله مظلوم صاحب د سپتخار اوسیدونکي موزه د بازار کې میله در مخه چې به لاړو په بازار کې به ګرځې د لویو ځای به هم دریاب او هګۍ به وې د هوټل به نیولو شوکیانو شوک به جوړ کړی وو بس سات به مې تېرېدلی په چې په دریا کې به مې ګډون ورسره کولی شوکو ته به ورکړلو ښه سات مې تېر وو
مقدس د اورزګان ملت مرکز ترین کوټ اوسیدونکي یم کې په جمهوریت پښپو کې او د وسط امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دې په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی په مخ کې چې و دلته سیمه ییز سندرغاړي و چاغه به دغه سازونه ژغول هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکو نستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه او بل بدلون د فکر راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به وځو به دغه دریا وخله هغه منستا
دغه شهر یو بل وسیدونکو امان الله چی ترین کوټ شهر ته د میلی کولو په خاطر راغلی ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلی د منځلو په خاطر ترین کوټ شهر تر انسی
زمانو امان الله چې نه زنګ خمر شه میلی کوله بندرونه او برسلور لارې باقی جنگیدل مثال ځوانان به دغه وس دغه شه چور غرز نه دی ته دغه چې بنجش دغه لنس دا لبی بن کړی مثال دا خمار دي چې ورته ګورو را جنه ګرد سره په سی ډره جوړ کړي چې یو ځوان تیرېږي پر خان کې چا جره خړلې دی په خان سی ډره پر جوړي معنا